السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په سر کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکوشو عزیزان د پروګرام یوه برخه اورئ، او ورپسې بیا د یونیسف په مرسته د یوې ډرامې یوه برخه اوریدلی شئ. په سر کې په مخړې د دې سات خبرونو ته، د طالبانو یو چارواکي ویلي تازه په کابل کې څو نجونې او ښځې د دوی په ټکو نامناسب حجاب له کبله توقیف شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د یو امنیتي مسؤل احسان الله ثاقب له قوله پرون چهارشنبه راپور ورکړی چې ویلي دي دغه میرمنې او نجونې د ښځینه پولیسو په مرسته توقیف شوې دي. آژانس زیاته کړې چې د طالبانو دغه چارواکي پرون د کابل په دشتي برچي کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړې، خو د نیول شوو نجونو شمیر نه دی په ډاګه کړی. فرانس پریس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو ویاند عبدالغفار سباون په حواله ویلي چې توقیف شوو ښځو ته یوازې د حجاب سپارښتنه شوې. طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د اجباري حجاب په ګډون یو شمیر محدودیتونه لګولي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو د دوی حکومت له ښځو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړی دی. طالبانو نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز کار کولو منع کړي او له محرم پرته یې د هغوی په لرې سفرونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس باب نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته وسپارل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت سیمو کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې ویجاړ شوي وو. په هرات کې په تیر اکتوبر میاشت کې سختو زلزلو نږدې 1.5 زره کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 15 زره کورونه هم په زنده جان، کوشک، رباط سنګي او نورو ولسوالیو کې ویجاړ شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړی یې نن، دویمه یې یکشنبه د جنوري په 14 او دریمه وروستۍ د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي اغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته په سور سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دوی له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو ویلي تر هغو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړې چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځه سرغړونه کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د ژمي په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې وروستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکي سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام ورستۍ برخه د ورکوښو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړی شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی د کوټ تاثیر تماس کې زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره د غوسل زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چکن نه خوراک دي نه چکا کی نه د اوداسو کوم څه دي ستانه دي خوراک دي چکا ستانه سرخانه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروع کوو. سلام سلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د اوبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 دیر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوهنوکي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اډه ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاخچې ده د یخوا د پاکستانه سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایلک یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ به دوی سره شریکان یي هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22111221.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوي او دا چې اړتیا ډېره ده څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مدفي سره مرکه کړې ده.
اگر نړۍ والو اگر بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي دو مشکله مونږ لري. یو خدا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نش په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه د کډوال بحران دی او هغه د داخلي بیزایشي یا مثلا نور مسایل دي هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بیزای شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په غلدومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي او اداد هم د دې خلکو د دوه خو خپله دننه سکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په فهم کې ونیول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا دا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وه یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخا د افغانستان چې کوم جمهوری نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط
متفی صاحب بخیز د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي او دغه سازمانونو ته تاسو دغه ګزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوئ، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه متفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه دی نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دې نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي، دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سمه نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوشنې د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده زموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور رسوي چې موږ ته کلینیک راکړو سي. آیا تا نه غل ډېر ورنه مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی؟ موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق ځنډي په اوتو اوتو دلته خلک د لیر ولسوالوي څخه راځي. عبدالت شپې په دایخ کې ورته تیری. نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکړي په دې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نسي ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دلمند ولایت د دیشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دیشنو ولسوالۍ ته په ان بیسم خبره وړې د انټرنیټ ډیر کمزوري دي. خپل خو بند وشه ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ ته مصرف کی او شی نه صفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ور زوره ورکی.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګور دامې څلورم پیغام دی، یو ملاران مدیرات نشر کړي. زه علم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ اصر خدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده، بېڅن ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکوي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د الې زورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشته دی، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کښې، عینومېنه کښې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کښې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران یې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کښې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز ولایت د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر تر یو ځایه ورسېږي، نو زموږ په هېواد کښې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که تر یو ځایه ورسېږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام علیکم نے کی ہلی ولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال رسپنہ تک دی وسیدون کا زمو جوخا دی رپات فلاکا دا نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زال پلو چروا کو زخدا ہلی در مسدامو تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید سلام وکړم. د اوړو مې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې، غواړي چې په هغو باندې کار وکړي او سرکان پرې جوړ کړي. نو ساس د ازادۍ راډیو له خبرو څخه دغه هیله کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي چې آیا دغه د دې په هدایت دا کار کېږي او په دې په هدایت دغه کونډو د یتیمانو په کارټونه ورکړي ده غریبانو ته، غواړي چې دوی باندې کار وکړي، سړک پرې جوړ کړي او داسې نور کار پرې وکړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یادې کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیکی هیلی. د ازادۍ راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-2-2-1-1. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادر کسوي دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بل شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دې څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسمې شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. یو ځل بیا تکرارومه ریبا شماره ده صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. بل نمبر د پاکستان نمبر دی صفر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نه صفر دیرش یو سل دویش پنځه صفر نه. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درکړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اکا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویش کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش. د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې یو بس منګي در خپل سګونه سي ما شومان نظر دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشمه یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 420 112 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 112 40 15.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او زله ترانګ دی او هیدونکو سلامونه می ومنه. زوی او لور دواړه د مایندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي. اما زین کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډیره توجه کیږي. حال دا چې ان جنې پراتلونکو کې د هغه مقام او رولا مالچه پټولنا او کورنۍ کې تر سره کوي باید د توجه وړ وسی. دغه انجونې د سبا ورځې مایندې دي. دوی دې چې ولس مشران نواب او پوهان په خپل غېګه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تاداب ای خودن کی دی. نو پکار دا چه د سبا ورځې دغه مایندې په خډول وروزو سو غورا ټولنا او غورا اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښکرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلي یم. د روخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام زه ګلاله یم. د روخان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا سو ګلاله کېناستو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې اوس سره ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاطم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندوی بنسټ سره مو څنګه اړی کټینګ کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگیلا لازم جوړی کړي کسوړې ولې دی نو هغه مرستندوی مو سسې ته یوړې، هغه یې زما د کسوړې خو خکړې او د جوړولو فرمایش یې راک سموک تشویق شو.
تاسو دا کسوړې زما ګرانو لیدونکو تم یو ځل وروخی چې وای ګوري.
ولې نه دادې، دا کسوړې ما ګلالې ګنډلې دي.
وا څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلی درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط ولولم، دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای، بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ له نږدې نه وګورو.
سمه ده سمه ده ګلالۍ، راځه چې صفې باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو کوي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده سمه ده.
واه متا
واه کر ملک صاحب امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه ولې وخت خطای کنه.
دا دی ملک صاحب دوا دروازه
راکه له خیر زده ولکه یو ګیلاس وم در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب دا دی همدا اوس راوړم.
راوړه له خیر زده دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستل ورځ ده. د همت مېرمن او لورم در سره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت ورکوی؟
او
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
والا که څنګه ځان سره بګنه کې راکه دی او بو ګلاس راکه.
ها واخلا
دو تا دې څه وکړ دا ګلاس دې چې پکو والا که لون خشتي کوم.
او بخا ملک صاحب مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاد کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورت اخلي له خیر سره.
لور او میرمنه ولې هغوی په پاسپورت څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس چې تاسو راباندې خارج ته لېږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي، خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب؟ ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځانم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. ای وطن دی وړه لور مې ده ورسره.
چېر دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولی څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه دا خبره نه ده، ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړی له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې موږ د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پی غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسو زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږې دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم.
ده
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی پې بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی؟
سلام ترورې.
خیر میسی زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو زیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دي؟ مبارک موشه.
مننه، دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وي، اوس مې یوازې ویزې پاتې شوې چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره ترورې، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم، د مور نوم هم خسته یم. شپږ میاشتې څومره وخت دی؟
نیم کال کېږي لور جانې، یعنې له یوه ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا د ترورې، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې را باندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلده نه ده چې درنه خفه نه شي؟
نه ولې خفه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، د زیبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستي.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې له ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به هم د ملک کره ورځي. زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دو پسې خطا شویم. پلار جانه،
دا همت څومره ته ګران دی؟
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګورې ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
سلام.
وعلیکم سلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړې دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیر زمان مور هم هېواله، هغه مې هم درڅخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه. له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، د خاوند په څنګ کې دی کېنه، هسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. همته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ الله لورې، ته د همت خان څنګ ته کښېنه، هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیر زمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، ستا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یو خاتم پلار جان ناست دی، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږې لورې، و زما بلبلې، ډېره خوشحاله یې؟
خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لورې څه وایې؟
ته خبرې ګرځې ته ځو.
و لورې خبرې ما،
موږ پسې نه خفه کېږي.
ولې نه، چې خفه شم څه به وکړم بلبلې.
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورټ خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبرې ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده. خو د دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ماته کور جوړي.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشې، ما نه څوک ګټه نشي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشې، ما ته همت خان مصیبت خان وای. لا والا مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هېر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش تر بریتو به دې وینې څاڅې وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان کوزنه او پټکې خو بیا ما ته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
ښه ښه، خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې پاره وخور. پام کوه چې ملک اصغر خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اصغر خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه
کړي. یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله.
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کاره یم.
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
ښه ښه، چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیر زمان اورورا استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور د ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمانه، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دیدار شم. په کلینیک کې مې ډیر ضروري کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپل راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنه خوشاله کړم کور د ودان پر ځنې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره شرزمانه د فرزانه د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانی کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
رښتیا د ویزو غمې څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګلا، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل. زه خو آز یم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي. والکه د استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي؟
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب، پلاو حج بکیری. هلا راشي بخیر، راشي خندور فاو خری. هلا هلا راشي بخیر، راشي
کا څوک دې لکه چې زمال مرګ یې اوریدلې دې کڅه.
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. ازاده را ورسیده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دشا. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی را.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودانو سا، به مخدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مڼې تختوئ؟
هغه ته ته تلا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک چې مونږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسو د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅم، خو تاسو زما کار خراب کړ.
غونچه ګل اکا، دومره حرص کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هماغومره ګټې، هر کس خپله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوود اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړې چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کې څه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګلا، لږه سړه خوره، دومره زر جیری کېږم. داسې خو نه شي کېدی چې تا دکان جوړ کړه، نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړشم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او مونږ په خپل موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مې په ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي، ښه چل مو کړی دی.
ها هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوله، دا د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ماته ښه معلومه ده. څومره د مخکې مونږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنگ ځای دی، نو زه کمې طاقت کې څوکۍ واخیستې. ډېر ښه کار دې کړی دی، خواښې مې شوې. کور دې ودان ملک صاحب. ملک صاحب، څه شی خورې؟ فرمایش راکړه. هر څه چې تیار وي هماغه به وو. ملک صاحب، وا ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي. ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي. شاغه، هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه، زه ډېر انتظار نشم کولی. ولې نه ملک صاحب، اوس پکې قابلي ساده پلاو قورمه کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامي کباب یخني قورمه فرني څه شی غواړې؟ نه خدای دې وي، ژبه دې خرابه
ملک صاحب ټول شپه مې خواري کړې چې زه کم الله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغه غونچاګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي.
غونچاګله پومبه ګله خیر دی یو واري وخوره که خوند یې در نکړه پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم. هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو ته ودرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سړی بشي چکار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله. لکه چې د ملک خېلو کلي ته روان یې. دیخوا خو د موټر لار نشته څه ته روان یې؟
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي. یو ځل مخکې پی ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغی استاد فیروز درته یادوم. موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچې خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې پرېدی چې هر څه کوي خپلی خوښه.
یاره لکه چې تا ته هم څه شی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام. سړی مشئ
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو شی چې چلیدی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو دا خو اندره ده لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده. خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی. ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وخلی. ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتي د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوه منه مې راکه زلر شمردار خوره ولا کیرانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی وړو.
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منه رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
او هو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ